بروکسل پایتخت بلژیم ملاقات کنند.
سپاس از همراهی همه شنونده ها. حالا همکارم قسیم سولمل با شما است به یک برنامه دیگه به زبان پشتو. قسیم جان خوش آمدید.
مننه فریبا واحدی، ستړی مسی تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو بیا زه قسیم سولمل در امین کاکړ په تخنیکی همکاری په یو بلې وساته پښتو خبرونه کې تاسو په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په ایران کې د ویش پښکلنې ماشومې د وژل کېدو په خاطر سخت خبرګون وشود. په افغانستان کې د وروستیو ملکی تلفاتو په ارتباط هم د ملګرو ملتونو د نوي راپور جزئیات تر سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونه کې اوري چې په تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایي مدافع راکټي دستګاه ځینې برخې نندارې ته وړاندې شوې. د هرڅلج وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. رحمت الله افغان د دې محل مهم کورنۍ خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وای هر کله چې د سولې په اړه 15 صدر ارخي زغونډې ته زمينه برابر شي دوی به په بشپړ چمتووالي ورکې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو دورځني سفر چین ته روان شو او د بادغیس سیمې چارواکي وای چې د فلانکو چې ډول موټر د چپکېدو په پیخه کې ډیر لستنه مل شوې دي. او سم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وای هر کله چې د سولې په اړه 15 ارخیزه غونډې ته زمينه برابر شي دوی به په بشپړ چمتووالي ورکې ګډون وکړي. د دغه شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن آزادۍ رادیو ته ویل دوی ډاډه نه دي چې د څلور ارخیزه غونډو دویم پړاو کې به وسلوال طالبان ګډون وکړي. د سولې په اړه په څلور ارخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوه پاکستان ژمنه وکړه چې طالبان به د سه کال په مارچ میاشت کې له حکومت سره خبر تا کې نبی خود غشمنې عملی نشوي. څه مود وړاندې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل د اپریل تر پای بعد د سولې پاړه په 15 څلور ارخیزه غونډه کې جوړ شي او بیا به ورکی طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو دورځني سفر چین ته روان شو. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر به د لوړپوړي چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې او د غراز د دوه اړخیزو امنیتي، دفاعي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. چین د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو یو مهم شریک دی چې د افغان چارواکو په وینا کولی شي د سولې په بهیر کې په پاکستان فشار راوړي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د افغانستان د ځوانانو مدافعینو په نوم بنسټ د کندوز په امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د دغه ولایت امنیت ته خاص پام وکړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ که د کندوز د امنیت لپاره خپلې هڅې زیاتې نه کړي ممکن یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي. له بل پلوه د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د سقوط اندېښنې ردوي او ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د کندوز امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه اورئ.
ایران په پلازمینه تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د اس 300 هوایي مدافع راکټي دستګاه ځینې برخې ننداري ته وړاندې شوې. ایران روسیې ته د دې دستګاه د جوړولو فرمایش ورکړی و. په هغو عکسونو کې چې نیمه دولتي اژانس اسنا خبرې کړي لیدل کېږي چې په نننۍ پوځي پریډ کې د میزایلو میلې او د رادار وسایل نندارې ته وړاندې شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني مراسمو ته په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د هیواد پوځي قوت یې یوازې د دفاعي اهدافو لپاره دی. ایران تیره دوشنبه اعلان وکړ چې روسیې د اس 300 میزایلو د دفاعي دستګاو اوله برخه تهران ته تسلیم کړې ده. د لویدیځ د فشارونو له کبله روسی په 2018 میلادي کال ایران ته د اس 300 میزایلو د دستګاو د برابرولو تړون وځنډاوه. دغه دستګاه د نړۍ په کچه د هوایي مدافع په پرمختللو سیستمونو کې راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر کال په اپریل میاشت کې د تړون ځنډول پای ته ورسول. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د میزایلو د دغو دفاعي دستګاو په اړه اندېښنه ښولې او بیره لري چې دغه کار به د سیمې د پوځي ځواک سیمه ییز توازن اغیزمن کړي. د تیلو تولیدونکي هیوادونه نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کمولو پر لارو چارو بحث کیږي. په دوحه کې په دې غونډه کې تر ډیره د تیلو صادرونکي هیوادونو د سازمان یا اوپیک 15 غړي او ځینې نور هیوادونه لکه روسیه چې د سازمان غړي نه دي خو د تیلو تولیدونکي ګڼل کیږي برخه اخلي. تهران وروسته له هغې دوحه ته د خپل استازي له لیږلو ډډه وکړه چې د نړۍ د تیلو لوی صادرونکي هیواد سعودي عربستان وویل تر هغو به د تیلو د تولید له کمولو سره موافقه ونه کړي چې ایران ورته اقدام نیوی کړی. ایران له هغه پیشنهاد سره چې له مخې باید د خپلو تیلو تولیدات د جنوري میاشتې په حد کې وساتي موافق نه دی. ایران لا هم په هغه اندازه تیل نه تولیدوي چې پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو تر لګیدو مخکې یې تولیدول.
دلته
د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 0.8 درجې و لږ تر لږه 70 تنه مړه کړي دي. د اکوادور مرستیار ولسمشر جورج کلاس وویل چې د دې زلزلې له کبله چې نن سهار وسوه نږدې 600 کسان ټپیان سوي دي. زلزله پرون ناوخته وسوه او ټکانونه یې د اکوادور په پلازمینه کې هم احساس سوي دي. د دغه هیواد له ځینو برخو د برېښنا جریان د پرې کېدو او د موبایل ټلیفونونو د فعالیت د درېدو راپور ورکول سوی دی. ځینې ودانۍ زیانمنې سوي او یا تر یوه حده نړېدلې دي. د پولیسو یوه افسر وویل معذب کسان د ژغورنې په چارو بوخت دي.
دلته
یوه زوروره زلزله شوې ده. د اوروژنې کارکوونکي خپل کار کوي. دوی د وطن مړی له کنډوالو راویست. چارواکي او ټول سکتورونه هڅه کوي مرسته وکړي.
د اکوادور حکومت دغه زلزله له 1991 میلادي کال راوروسته د ټولو نه بده زلزله بللې ده. هغه وخت په یوه زلزله کې 600 کسان مړه سوي او تر شلو زرو نور ټپیان سوي وه. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا په دغه هیواد کې په ملي کچه اضطراری حالات اعلان کړی او د ژغورنې د چارو د همغږۍ لپاره یو واتیکان ته خپل سفر لنډ کړ او خپل هیواد ته ستون سو. بل خوا په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بج پاتې سو کسانو د لټون عملیات نن هم شدید سوي دي. پرون سهار د ریشتر په کچه 0.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان مړه کړل او شاوخوا 1000 تنه نورې ټپیان کړل. په کوما موتی کې هغه زلزلې کورونو، سړکونو او پلونو ته سخت زیان واړوه. د پنجشنبې په ورځ بیا د ریشتر په کچه 6.5 درجې زلزلې 9 کسان مړه کړل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل د امریکا پوز ورسره ژمنه کړې چې د هوا څخه زلزله ځپلو ته ضروري مرستې ورسوي.
موږ دا خبر ترلاسه کړ چې دا امکان لري د امریکا د پوز له خوا له هوا مرسته ترلاسه کړو. موږ د دوی د دې وړاندیز مننه کوو. غواړو د خپلو ترانسپورټي اړتیاوو جزئیات همغږي کړو او څومره ژر چې ممکنه وي د مرستې رسونې چارې عملي کړو.
د جاپان په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 20 سرتیری ګمارل سوي چې د ژغورنې په چارو کې همکاري وکړي. او اوس مو مرزیه احمدزی د هوا له حاله خبروي.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 10. په کندهار کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 19. په هرات کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12. په جلال آباد کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 19. په بامیان کې باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 2. او په مزار شریف کې به هم باسمن وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام هم موندلای سي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای د روان میلادي کال په لومړۍ روبه کې د پروسه شکل په نسبت ملکی تلفات د ملکی تلفاتو اندازه 2% زیاته و. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د دې راپور په اړه وای
د تاسف او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني. ولی افغانستان چې د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی هغه ته باید ژمن پاتې شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې د حل لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
It is very, very important that Afghan refugee situation, which has been running now for more than 30 years, be supported.
په دې اړه هم راپور لرو چې د هلمند نوی والی حیات الله حیات وایي چې په دغه ولایت کې به له ټولو دولتي مسؤلینو سره حساب کوي.
امنیت ټینګښت، فساد سره مبارزه، د ځمکو غاصب مخنیوی او اداري اصلاحات زما د کاري لومړیتوبونو څخه دي. دا هر څه د ولس له مرستې پرته نه کیږي.
نور راپورونه هم سته. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څه باندې لس دقیقې تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ یو ساعته پښتو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوای په 2014 میلادي کال کې په لومړی ربع کې د ملکیانو مرګ ګروپ له 2% زیاته سوې ده. یونما نن په یو راپور کې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ میاشتې تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل سوي او 1343 تنه نور ټپیان دي. صفي الله ستانکزي د یونما راپور لوستی او جزئیات وړاندې کوي.
2014 کال قرار قرار د افغانانو لپاره خپل خونړیتوب په ډاګه کوي. لکه څنګه چې دا کال وارد مخه خونړی او له جګړو ډک بلل شوی و، دا د ملګرو ملتونو هم د 2014 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د 1 په ورځې خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو درې میاشتو کې 1943 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلی چې د جګړې په زیاتېدو سره لازم نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي، دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1343 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي. هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 1400 کې کمه شوي، خو د ټپیانو شمیر بیا 1400 کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو سره راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې د 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 322 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټربم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلویو ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنوي مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روخانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګری ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې مکنوي جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1343 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قربانۍ له افغان خزو او ماشومان واخیسته ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په داسې حال کې د 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې چې دا کال مخکې تر دې په وړاندوینو کې د افغانانو لپاره سخت کال بلل شوی و او د دې احتمال وړاندې شوی چې جګړې د تیرو کلونو په نسبت ډیر زور واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مواردل چې ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته وه. د همدې راپور په اړه باندې د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم خبرګون ښودلی دی. د دغه سازمان له مشر لالګل لال سره مې د مرکې په سر کې دا پوښتنه وکړه چې د دغه راپور لخوا ورکړل سوي ارقام څومره د اندېښنې وړ دي. ښاغلی لال په دې اړه وویل:
من په ان باندې متاسفانه چې ټول د جګړې اخیلې خواوې چې دي هغه نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، اسلامي قوانینو ته احترام نه کوي، ملي قوانینو ته احترام نه کوي، باوجود دې چې ټول خواوې وخت په وخت باندې د خپل ژمنتیاوي خودلې دي او د
لاساتو بلال صاحب یو بل مسله ده چې دا رقم چې راټول شوی دا تقریبا د تیرو درو میاشتې چې د ژمي موسم او هوا سړه ده، د ساسو په نظر دا چې طالبانو تازه د عمری په نوم عملیات هم پیل کړی دی او زمنا افغان حکومت هم په وړاندې د شفق په نوم عملیات پیل کړی دی، فکر کوي د دې جګړو په شدت سره راتلونکي دوبه یا په روان د پسرلی موسم به څه ډول تاسو وړاندوینه کولای شئ چې دا رقم به زیات شي؟
بالکل، اوس چې دواړو خواوو د یو بل په ضد باندې د جګړو اعلان کړی دی او مخالفین هم کوشش کوي چې د غیر استراتیژیکو مخه لپاره هغه په ډیر ځینو باندې فشار وارد کړي او جګړه وسط پیدا کړي او په ځنګړی توګه باندې هغه بهرنی جنگیالي چې هغه افغانان نه دی دلته په افغانستان کې جنگيږي استخباراتي مخه لپاره د هغه نه هم د چاندښنه ده چې شاید هغه د افغانانو په وجلو باندې رحمونه کوي او دغه مرګ جوړل چې دا راتلونکو اوړي کې خدای مکه د کچا نور هم پراخ شي او لوړه بشي.
بله، په داسې حالاتو کې یعنی تاسو ویل چې مخالفین بهرني وسلوال راغلي دي په افغانستان کې او تل د یونما پر راپورونو کې هم د ملکی تلفاتو زیات مسولیت وسلوالو ته ګرځي، ولیکره سو په دې نوې راپور کې تقریبا 9% د مرګوبلي مسولیت افغان حکومت متوجه دي. فکر کوي افغان حکومت څه باید وکړي د دې لپاره چې د مرګوبله اداقل د دې لوري را کم سي، ځکه چې دوی خو ټول قوانینو ته ځان شمن بولي؟
په دې شک نشته دی چې په تیر راپور دی نه ما کې هم دغه کچه چې و ولس په صدا و اوس دغه کچه نه نس په صدا، یعنی 2% د دولت په لوه ملکی تلفات کې زیاتوالی راغله دی او دا د تعصب او د اندېښنې وړ خبره په دې باندې ده چې مخالفین خو هغه یو قانون هم در سره نه مني او هغه نه متحد دي دغه قوانینو ته او نه خپل ژمن دي د قوانینو ته، ولی افغانستان چې د ملګرو ملتونو د ټولو بشري حقوقو د کنوانسیونونو غړی دی، د بشرپالنې د کنوانسیون غړی دی، دولت باید د خپل ملي قوانینو ته، اسلامي ارزښتونو ته او هم نړیوال قوانین چې دوی متحد دي امضا کړي دي هغه ته باید ژمن پاتې شي او د ملکی تلفاتو په د کچې پر راکمولو کې دوی باید څومره چې زر کېدل شي او څونه چې دغه ممکن کېدل شي دوی باید دغه کچې راکم.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې په افغانستان کې د بشري د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو باندې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه خبرې کولې.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
به هم پر نامنه باندې یو راپور لرو. په هغه هوایي بریدونو کې چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې له خوا سوي پکښې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي بریدونو کې عام او بیګناه خلک وژل شوي. دغه بریدونه د تیر جمعې ورځې په مازیګر د کوز بهر په سیمه کې پر یوې کورنۍ هاغ محل شوي چې د دې کورنۍ تنکي ځوانان د خپل موټر پر جوړولو بوخت وو. د بمبار شوې کورنۍ خپل خپلوان وایي په دې پیښه کې د دې کورنۍ څلور تنکي ځوانان او یو ماشوم وژل شوي او درې نور زخمیان دي.
دوه سکاورونه وو، یو د سهیل په نوم، یو د ریاض په نوم. دوه سکا د تر زامن، یو د وسی الله په نوم، یو د عمران په نوم. به دوه د بل تر زامن چې د پلاران ټول سره ورونه دي، د یو فرید نوم او د بل متی الله نوم. دغه 15 لکان ټول په ځای په ځای شهیدان شوی دي او چې کوم د فرید په نوم ملک دی هغه زخمی دی او ته یقین وکړه موږ الحمدلله مسلمانان یو زه په والله بالله قسم خورم چې دا خلک په تومانچې په ډز هم نه پوهېده دا خلک صرف د پنک په وهلو پوهېده دا خلک صرف د کوی په کنستلو پوهېده دا خلک صرف د غنم په لو پوهېده
دا ډګډ چې دا پرون لګېدل دي چې دا خلک تیګي چلی دا پنځه وړو دا باره وو تیګي ماتاولې کاګېله بیار له یو ځای بل ځای خپل مزدوري پکوي نو موږ د دې خلکو نه د حکومت نه دا خواهش کوو چې دغه بمباری او د دې ځای ډزو د عوامو باندې خپل رحم وکړي
زمونږ د دولت نه د چارواکو نه راسه غوښتل دي کداسې ظلمونه په موږ کېږي نو پارلمان چې شتالته جوړ دی ولایتی شورا جلال آباد کې چې شته ناسته ده ولی صاحب ته څنګه هلته ناست دي تا که دښمن خو یو سړی به د دښمن وي هغه پسې وګرځېږه او ته که ما په کور زما په بچي زما په خاوره زما په ناموس تاروس کوي نو انشاءالله وتعالی دې پکې وي چې دا خو لا دا ټاورې دي دا خو لا دا پوستې دي په والله که خو په دې ته نه وخت تېر کړي او نه والله که ته ګزاره وه
تر دې برید یو ورځ وړاندې د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو په سیمه کې هم بې پیلوټ الوتکې هوایي بمبار کړی چې د سیمې عیني شاهدان وایي په دې برید کې د یوې کورنۍ یو پلار او دوه ماشومان وژل شوي او دوه ماشومې نجونې او یو مېرمن زخمیانې دي چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دي که څه هم تر دې وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې په دې هوایي بریدونو کې د دولت استوال مخالفین وژل شوي خو اوس دا مني چې په دې بریدونو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي د ولایت وینا تاولا خوږیانه وایي ولایتي ادارې د خوږیانو ولسوال ته دنده سپارلې چې د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي
په دې پیښو کې کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دي څوتر ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبلا وختي ده موږ په دې پیښو خواشینی یو او د څېړنو په موخه مو ولسوال ته لارښوونه کړې ده چې تر څو معلومه کړي چې څوک او په څه ډول پیښه کې زیانمن شوي دي موږ هر مهال هڅه کړې ده چې په هغه سیمو کې چې هلته موږ عملیات ترسره کیږي زموږ د ملي امنیتي قواو لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو بلې جګړه کې همیشه مرګ ژوبلې وي او تلفات اوړي دغه ډول تلفات د مخنیوي لپاره بیا هم د جناب وادي صاحب ټینګار همدا دی چې ملکی وګړو مرجوبلی ته څنګه پاملرنه وشي
و موږ غوښتل چې په دې اړه د بهرنۍ ځواکونو نظر هم له ځان سره ولرو ولی بریالي نشو یوازې د خوګانو پی خنه ده چې ملکی خلکو ته پکې مرجوبلا وړي ل دې وړاندې په اکثرو چاودنو بریدونو کې چې د خکیل خو له خاطر سره شوي پکې ملکی وګړو ته مرجوبلا اوختی دي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په جدي توګه نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو د کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري وکړي دغه کمشنری عملیاتي مرستیال وایي که په دې برخه کې د ټولو خواو له لوري ګټور ګامونه پورته نسی له افغانستان څخه به لا ډیر خلک اوزي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری له افغان حکومت هم وغوښتل چې په هیواد کې دننه د ثبات ترڅنګ د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لازم فرصتونه رامنځته کړي تفصیل د محمد حدیث پر دې سپر رپورت کې
افغان پناهغښتون کې له هیواد بهر او په کوردننه کورنی بي ځای شوی کسان له سختو ستونزو سره مخامخ دي د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له نړیوالې ټولنې د دغه ستونزو حل غواړي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری عملیاتي معاون جورج اوکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د کډوالۍ کړکیچ د هواري وسلري
I'd like to take this opportunity to make a very very strong
زله دغه موقع په استفادې غواړم له نړیواله ټولنې یو جدي غوښتنه وکړم او هغه غوښتنه مې داده لکه څنګه چې موږ ګورو نړیواله ټولنه په اروپا کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ کړکیچ د هواري توان لري او کولای شي له ډېر قوي او منظم لارې دغه مشکلات حل کړي او دا ډېر مهمه ده چې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت چې لته ورو درو لسیزو روان دی باید ترې قوي او جدي ملاتړ وسی
be supported just as strongly
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری د معلوماتو لمخې یوازې تیر میلادي کال کې افغانستان څخه تقریبا 1,80,000 کسان وتلی چې له اروپا سربیره ځینې افغانان ان پاکستان او ایران ته هم کډوال شوی دي د رسمي شمیرو لمخې دا مهال 1,500,000 افغانان په قانوني توګه په پاکستان او شاوخوا 1,000,000 په ایران کې د کډوالۍ ورزش پی تیروي ملګری ملتونو د افغانستان له دغو غونډو یو غواړي چې د کډوالۍ د ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري خبري وکړي. په افغانستان کې د جګړو لامل زرګونه کورنۍ بي ځای شوی چې له سخت ستونزو سره مخ دي، او د غراز زرګونه هغه کسان چې اروپایي هیوادونو ته تللي هلته د پناه غوښتنې په برخه کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ثبات ترڅنګ لازم کاري فرصتونه رامنځته نه شي، د کډوالۍ د کړکیچ هوارۍ به ستونزمن وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنري مرستیال جورج اوک ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د یادې ستونزې د دایمي او اساسي حل په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنري همداراز اندېښنه او خدا چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته په خپله خوښه د افغان کډوالو د راتګ لړۍ ورو شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په کار ده چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په کور دننه د بې ځایه شویو کورنیو او هغو چې په خپله خوښه هیواد ته راستنیږي د ژوند کولو امکانات برابر کړي.
د محمد حدیث پردیس راپور مو د افغان کډوالو په اړه باندې واوریدی. بیا هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو د ناسم چلند په اړه راپور لرو. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې د 16 کلنې ماشومې د وژل کېدو په اړه باندې خواشینی دي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې ایران باید د ملي او نړیوالو مکلفیتونو په رڼا کې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. سبون کاکړه او د مغزو جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې څو د هغه هیواد له عدلي او قضایي ادارو سره د 16 کلنې ستایش قریشي د بې رحمانه وجلو موضوع وڅېړي. د دغه وزارت ویان چې کې مستغني د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان انجلۍ وژنه په کلکو ټکو وغندله او زیاته کړه چې عاملین یې باید سخته سزا وویني.
وزارت امور خارجي جمهوري اسلامي افغانستان زمن نکوهش
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه جنایت په سخت ټکو غندي او په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې دغه موضوع د هغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره وڅېړي او عاملینو ته سخته سزا ورکول شي.
شغلی مستغني زیاته کړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت ته ویل شوی دي چې د عدالت د ټینګښت په برخه کې د ستایش قریشی له کورنۍ سره هر اړخي زمرسته وکړي. د راپورن لمخې 16 کلنه ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ایرانی ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شو. راپورن وایي چې دغه 16 کلنه ماشوم مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیر ښکار شوی او وروسته بیا تیزاب هم پرې اچول شوی دی. په ورته وخت کې د ستایش قریشی پلار له بی بی سره په امریکا کې ویلي دي چې د جنسي برید په اړه د عدلي طب راپور ته منتظر دی. د ایران امنیتي چارواکو رسنوی ته ویلي دي چې دغه قضیه به په جدي توګه وڅېړي. د بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ملي او نړیوالو مکلفیتونو په رڼا کې عدالت په دې برخه کې تامین کړي.
په دغه قضیه کې لومړی موږ غواړو چې دولتي ادارې هلته اقدام وکړي او دغه مسله د ایران د دولتي ادارو سره شریکه کړي او موږ عدالت غواړو. د ایران دولت حداقل ملي او نړیوال مکلفیتونه لري چې د افغانستان د اتباعو په اړه د درې اړخیزي تفاهمنامې په اساس عمل وکړي.
شغل بیدار وویل چې په ایران کې د افغانستان ډیپلوماټیک سازمان مکلف دی څو په ایران کې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او دغه قضیه تعقیب کړي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ستایش قتل په شدیدو ټکو وغنده او زیاته کړه چې ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې به دغه موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ماشومې ستایش وژنې د افغانانو غبرګون راپارولې او غوښتنه شوې ده چې عاملین باید اشدی مجازات شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او باندې 28 دقیقې دی. وړاندې په خبرونه کې مو د هلمند د نوی والی حیات الله حیات له خوشمنو خبرو چې وای په دغه ولایت کې به د ټولو دولتي مسولینو سره حساب وکړي. خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد
محمد فهیم ادیب د میدان وردګو څخه لیکي چې بی پیلوټه طیارې چې په بمباری کې ملکیان وژل شوی دي د امریکا دی او کده افغانستان باید مجرمین مجازات سي. د پکتیا له څمکنی څخه سمیع الله حلمي تندر په خپل سمس کې لیکي چې په دغه سیمه کې لا هم د اتصالاتو ام ټي ان شبکې سمې کار نه کوي او دی وایي هیله ده چې چارواکي دغه ستونزې ته پام وکړي. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د ارغنداب په سیمه کې خارجي اتباع پیدا شوی دی. البته دا د موجی په نامه باندې له زابل څخه دی اوریدونکي پیغام دی. او محمد ابراهیم حقیار د شیرعلي کاریز څخه لیکي چې د طالبانو او حکومت څخه مدعا غوښتنه ده چې نورې جګړې بس کړي او بېل قید او شرطه د سولې خبرې پیل کړي. هم دې سره د خبرونې دوهم نیمه ته ورسېدلو. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ور بیا لنډ خبرونه لرو. رحمت الله افغان د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي هر کله چې د سولې په اړه 5 اړخیزه غونډې ته زمینه برابره شي دوی به په بشپړ چمتووالي سره پکې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو دورځني سفر چین ته روان شو. د بادغی سیمه چارواکي وایي چې د یو پلان کوچ موټر د چپکېدو په پیخه کې 14 مړه شوي دي او 2 ټپیان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې د ملي اردو د ورځې په کلنی پریډ کې د S-300 هوایی مدافع راکټي د سګاجنې برخې نندارې ته وړاندې شوې. د تیلو تولیدونکو هیوادونو نن په قطر کې سره جرګه کیږي. په دې غونډه کې به نړۍ کې د تیلو د بیې لوړېدو لپاره د تیلو د تولید د احتمالي کموالي پر لارو چارو بحث کیږي. او د جنوبي امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب و 8.7 درجه وو لک تر لګه و بیا تنه مړه کړې دي.
ل رحمت الله افغان څخه مننه کوم چې د دې محل مهم لاند خبرونه وړاندې کړل. اوس هم له خوست څخه یو مطلب لرو. په خوست کې د 1216 د سپورتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي تر سره شوې. یادې سیالي چې د سپورت د پرمختیاي سازمان او د ځای پولیس په نوښ سره ورسېده. هدف یې د نشي توکو څخه د ځوانانو راګرځول او پولیسو سره د کلیوالو ځوانانو د همکاري ډېرېدل شودل سوي دي. نجیب الله الوخیل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د 1216 د ورزشکارو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ لوبي سیالۍ چې وونه وړاندې پیل شوې د شنبه ورځ نه وخته د غرغخ د لسې د زده کوونکو په بریالیتوب پای ته ورسېده. یاد سیالۍ چې د ځوانانو د ورزش د پرمختیاي سازمان په نوښت تر سره شوې مخه د ولس او افغان ځواکونو ترمنځ د اړیکو او همکاري ډېرېدل او د نشي توکو کارونې څخه د ځوانانو راګرځول وو. د یاد سازمان ولایتي مشر یونس آهنګر بریالي ټیمونو ته د ستاینلیکونو کپونه او مډالونه د ویش په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی لیبی مدیر احیسی د پولیس او ملکی ځوانانو ترمنز د ورزش زینګړی برنامه پیل کړی دی.
کومې سره چې ویده د مرکزی لیسو ترمنز وي چې په دې کې 1216 شرکت کړی او چې هم خصوصي لیسوي هم دولتي لیسوي چې نن تاسو هم نن ولې چې درې ټیمونه فائنل ته ودل چې هغه د غرغخ لیسو دوه مقام غازی مون نه خنو او دریم مقام د شهید متی الله لیسو. کومې سره چې موږ جوړ کړی د دینه مخه او هدف زموږ دغه و چې یو د حکومت او ولس ترمنز همغږي او یو لري رمسته شي او تر څنګ د شهید توکو
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم ورزش د ټولنې د هر نسل د روغتیا ساتنې لپاره یو اغیزمنه لار بولي او زیاتوي چې د رسنیو له لارې او په ښوونځیو کې د ښوونکو په واسطه باید د ورزش غیګنې ځوانانو ته وښودل شي.
د ورزش اهمیت باید ورته په ګوته شي. ورزش خو نه تر حده چې په نن وخت کې د اول نه تر اخره پورې انسان چې نړۍ ته راشي هغه نه چې بیرته د نړۍ نه تي ورزش ورته ضروري دی.
بل لوري ته خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو او عامو ځوانانو ترمنځ د ورزش د ګډو برنامو مثبت اغیزو ته اشاره کوي او زیاتوي چې د دې برنامو له لارې عام ځوانان هڅول شوي تر څو د جرمونو په کشف او مخنیوي کې له پولیسو سره خپلې همکاري ډېرې کړي.
امنیتي ځواکونه بل خصوص پولیس ترمنځ پروګرام شروع شوی دی ډېر مفید دی او تر څو نشه یې توکي نه هغه کسان شریک دي دغه نه مخنیوي وشي. بل په امنیتي د امنیت پر واسطو کې موږ ډېره ګټه رسول د البته باید وایم چې د جرایمو په مخنیوي کې د جرایم په کاشف کې زمون سره همکاري کړې دي.
یادونه ورده که څه هم د خوست په کوڅو او کلیو کې هم دا مهال ځوانان تنکي ظلمیان او حتی ماشومان په خپلو کې بېلابېلې سپورتي لوبې کوي، خو په ولسوالیو کې د ورزش د منظمو اکاډمیو، کلبونو او فدراسیونونو نشتون او په مرکز کې کمښت د دې لامل شوی چې ځوانان د سپورت په ډګر کې په اساسي او تخنیکي لحاظ پرمختګ ونه کړي. کتونکي باور لري که په یاد ولایت کې د سپورت تعلیمي اړخ ته توجه وشي، دوی به په لنډو کلونو کې د غښتلو سیالیو د کولو جوګه شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
خو دم گړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 سپاوندي اوریدل کیږي. اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد ټول مځکې سروې کړي او یو معلوماتي نقشه یې ترتیب کړې ده. په دې سروې کې د هیواد مځکې په 15 برخو ویشل شوې چې کرنیزې او غیر کرنیزې مځکې پکې شاملېږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنې د معیاري کولو هڅې تیزې کړې دي. د وزارت په دې مقصد د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته د هیواد د ټولو کرنیزو او غیر کرنیزو ځمکو یو سروې چې په یوې نقشه کې ترتیب شوې د یک شنبې په ورځ یوې مسلکي ناستې ته وړاندې کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل په دې سروې کې د هیواد ټول ځمکې مشخصې شوې او د دوی د پلانونو له پلي کولو سره به مرسته وکړي.
این سروی به ما فرصت میدهد ساحات و مناطق مختلف را از
دیوای داشتن اراضی دا سروی مشت فرصت را کوي چې مزکی له مختلف اړخونو څخه وپیژنو او له مختلف منابعو څخه کار واخلو چې کرنیز سیستم معیاري سي. دا سروی به مشت پلانونو، پروګرامونو او ستراتیژي له جوړولو او پلي کولو سره مرسته وکړي او د اقتصادي، ټولنیز او په ځنګړي توګه د کرنیز ودې لپاره به زموږ عمل تیز او خود کفایته به مو نږدې کړي.
د افغانستان د ځمکو دغه سروې د یوې ځانګړې الوتکې له لارې د اف ای او یا د خوراک د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکي مرسته ترتیب شوې چې تر اوبو لاندې ځمکې، یو فصله او دوه فصله، د غرونو او دښتو للمې، د مختلفو میوو باغونه، څرځایونه، ځنګلونه او داسې نورې پکې شاملې دي. د دې وزارت د کرنیزې احصایې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې سروې کې د هیواد ټولې کرنیزې ځمکې په 15 برخو ویشل شوې دي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې اوس مهال په هیواد کې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تر اوبو لاندې ده چې شاوخوا 2.4 میلیونه هکتار یې کرل کیږي. همدارنګه پر 80,000 هکتار ځمکه انګور او پر 100,000 هکتار ځمکه مختلف میوې کرل کیږي. د خوراک د نړیوال سازمان استازی تولوشی چیلی وویل دا سروې د افغانستان کورنۍ او همدارنګه بهرنۍ مرستندوی مؤسسو ته آنلاین شوې ده چې وکړې شي لمخې د مرستو او پراختیایي پروګرامونو ترتیب کړي. کارپوهان وایي د دې سروې په اساس به د جوړېدونکو پلانونو پلي کول په هیواد کې کرنیز محصولات زیات کړي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله آزادی راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه اقدام یې کړی دی او بعد مخکې شوی وه کولی شي له دې نه فوق العاده استفاده وکړي او راتلونکي لپاره خپل مسیر وټاکي چې څه شی درو راتلونکي به څه شی وکړو. څوک چې نوي راځي کومک کوي هغوی ته به یو لاره معلومه وي چې اوس کوم حالت کې ده او کوم حالت ته مونږ غواړو چې لاړ شو او څوک چې ورکې داخل دي ښه استفاده ونه وکړي.
د کرنې وزارت وایي هڅې کوي چې په راتلونکي کې نوې سروې ترسره کړي سو د دولت اړوند ارګانونه د اوبو رسولو، بندونو جوړولو او داسې نورو برخو کې اقدامات وکړي. د افغانستان جمهور رئیس لدې وړاندې په خپل ویناګانو کې تاکید کړی چې د کرنې سکتور د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو اسانه لاره ده او د دې سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. بزګر وای دوی وس هم په ډېرو سیمو کې د اوبو او د اوبو د بندونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دې پلانونو پر پلي کولو بیړه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي چې ویروسي جنگي الوتکې د امریکا یوې اکتشافي الوتکې ته نږدې تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دا په یوې اونۍ کې دوهمه دا ډول پېښه ده چې د نړیوالو د بالتیک د سمندرګي د نړیوالو اوبو د پاسه سوې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
روسی سو وویشت ډوله جنگي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ امریکایي اکتشافي الوتکې ته نږدې خطرناک نامنظم تهاجمي مانورونه ترسره کړل. دا خبره په اروپا کې د امریکا د پوځ د قمندانې وویان دانی هرناندس سی این این تلویزیون ته وکړه. د هغه په وینا امریکایي الوتکې د نړیوالو اوبو د پاسه عادي ماموریت ترسره کاوه. هرناندس وویل دغه روسی الوتکه د 14 مترې په فاصله کې د امریکایي الوتکې له څنګه تیره شوه. د روانې میاشتې په 12مه هم 240 ډوله روسی الوتکو په بالتیک سمندرګي کې د یو اس اس ډونالد کوک په نوم امریکایي جنگي بیړۍ ته نږدې الوتنې ترسره کړې وې. د روسي دغه اقدام امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د روسي دغه اقدام وغندوه او د هیواد په وزې د خطرناک او بې باک اعمالو په ترسره کولو تورن کړ. د وزارت ویان جان کيري د کيري د درس په اړه زیاته کړه. هغه کيري دغه کار غیر مسلکی او خطرناک یاد کړ او زه کولای شم تاسو ته ووایم چې هغه په دې اړه مستقیما د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړیوالو اوبو کې دغه جنگي بیړۍ کولای شوې چې دغه روسي جت الوتکې رانسکورې کړي. کيري دغه راز ویلي چې د هلمند چې دا ډول پیښې پراتلونکو کې تکرار نشي. د روسي دفاع وزارت د خپل پیلوټانو دغه اقدام دفاع کړی او ویلي چې هغه ټولو د مسؤلیت قوانینو ته درناوی کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې روسي الوتکې په وسلو سمبالې نه وي خو په ډیره لږه فاصله کې بیړۍ ته نږدې الوتنې وکړي چې حتی د سمندرګي اوبو ټکانو خوړ. د خنړۍ او نظامي پیښو د خطرونو کمیدل به د روسیا او ناتو د ډیپلوماتانو د راتلونکي غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ټاکل شوی ده چې دواړه لوري د اپریل په 16 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وګوري.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ائم رننګ فور پرزیډنټ
دټ از ون اوف د موست سکسسفل ملټی
ریشنل لو اروپا تر امریکا
لغه یو شوم کې
دا یي حکومت ذمہ وار دی کني لوډ شیډنګ اور یي برف نه ملوي ګرو مې
کیوسه ساب سې
کې ما واشه مې ګبښه مې را
لا آسیا تر اوسترالیا
میر
ما سوسن مينټو ټینګ غواغو چېبو یې
میر بوچن سوسی
یې ما پادول تا براجا
کی اوسه ساتي چې هغو لټه درو کې داخل ایران
سربیا کریوا زبوک سوکوبا
اورته چکان سونوچ ملتي ارادس
هارد نیګوشیشنز ټو ټیک پلیس
د دونباس ریمین انسټیبل
ټیرریزم از ا ګریو تھریټ ټو هیومن رائټس.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د وخت د کمالی لامل مونه سکړی د هلمند راپور خبر کوخه په راتلونکي خبرونه کې به دغه راپور اتمن در تخبرو وسم پام کړی د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلاتنې خبرونې ته
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلاتنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکشوې عزیزان او دوستان لټو دا د ورکشوې عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوې عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورکشوې عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلې ده. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام ده چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او دی ورکشوې شخص پاکله معلومات لري. د دې په ځان کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپل تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. دغه دوستان ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یو دوه درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خبر کړو. د د داسې ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسې هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رښ شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې له ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ول ولم کوم چې مونږ ته یو ګران ورور په نام د سادیس عرب را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګران وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله پاک لچا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د پاک لای معلومات درلودل، نو اتمن به په ایمیل کې ز تاسو ته درولم. خو دا د تاسو پیغام مخبور کړ په دې لاره چې د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 224 45 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته لیږلی دی او د یو ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه مدی اولاد زابل ولایت در غمداب ولسوالۍ د شهیدانو کلي اوسیدونکی مدی اولم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او کوني ملاخیل او خپل نوم علي خیل ماری پکوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم. کله وایي وایي زه د هلمند یم. کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې. کله دې یو ځای شو کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني ځای یم. خو خپل نوم یې علي خیل او کوني ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم. زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبي الله د ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 ووهئ په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 00 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبي الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران اوریدونکو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زده پر را بلد بلد تولو سواله ایتینی دا چکاو دا کیسینی خدرت کن ما دا ماما روی دی شپنامه دا از را تایی دا تازگور ماما روی دی دا ایتی تکیزانی پیلنزم یک کیزی چور کسوی دا کور ما دا را کدی والا مرتیس مالیات نست کدار چرا دا پیدا که جایزام باور کما او دا از ما دا تلیپون زمبر دای سیپر ود باور یو یو بیا سیپر بیا ته څلور بیا شپر بیا یو بیا درې لازم چې کلمبر دی وسله
لا جاب لکه ما څه وی کندهار ولایت د سیم بلک د بیش بارډر سره ستاسو په تماس کې يم زما یو زوی ورک دی ډیر پریشان یم ډیر درخدار یم ډیر د خدای درزا د پاره سید راجو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي خدای مې شاده آباد کړه زما زوی بارم نمیږي لا جاب کریمه څه زوی د سیم بلک څه خبر کوم زما زوی بارم نمیږي د څورلس کال دی فرنګ سور بخوندې شپاړس میاشتې کېږي چې د کور څه نادرکه شوی دی او هر مسلمان ورځ کې معلومات وي که په کور کې که په وطن کې ورسره وي که په وطا کې ورسره وي که د طالب ورسره وي که د حکومت ورسره وي که په هر ځای کې چې وي زموږ سره د خدای دپاره همکاري وکړي دا کوچنی چې هر ځای وي زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونسي صفر اویا اویا دېرش یو سلو څلور یېرش صفر اویا دېرش نهڅلوېښت پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت زه جاب روکیم اسدزی فاسدزی خلیزی د کندهار ولایت د شم بلک د بیش بارډر سره ستاسو سره په تماس کې یم
زه عبدالسلامد هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدم زما یو خور ډیر وخت چې نه درکته ده که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دغه کې دا پیغام څه پریږدم زما د ټلیفون شماره 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مهرباني بمی سلام علیکم علی السلام علیکم زه د برغا د المند ولایت نویت ولسوالی څخه سره په تماس کیم زما پلار دی چې احمد یواز نومیږي تطوال اسکازه کې چې نظره کوي اوس یو بل وایي وایي پر دې کې لنکړې دي مشکل نه دی اورېدلې که هر سره معلومات لري په دغه شهر دې ما سره اړیکه ونیسي چې پر و چې پر درې نه درې دوه درې نه شپږ
الو سلام علیکم زه اسمین خبرې کوم دمرار ولایت دا ته د ولسوالۍ څخه زما یو ورور چې حاکم نومېږي د محمد واحد زوی د عبدالمنیم مسی د دېګانو کلي اوسېدونکی دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو په هر پته معلومات شمېره زنګ ووهي صفر و صفر و و دې څلور درې بښنه غواړم صفر و و درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې نهې نښانی دا دي تور غنمبن سړی دی ګربوتي وېښتانې دي غټې سترګې دي که هر چا مونږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهو خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم صورت خان احمد بای خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطانخېلو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسای تقریبا د شپږ کاله کېږي چې له کور نه درکه ده که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري هاویا دی خپله زما د حواز اوري نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره زموږ دا ټلیفون د اړیکې شمېرې دي صفر اووه شپږ شپېته یو څلوېښت صفر اووه صفر پنځه څلوېښت او بله دا ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا شپږ نوي صفر دوه اته یولس که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم آزادی ربی کا پیام پریم جاوید ہم ننگرار ولایت دے پچرے گا مولا سوالے میں تھس پرپاری کر کے نو یہ اورت لارا ما پگلانی پنو من دے سنگ کا لکی گیا تین زمین خال شاہ کور تھا دے گرا کشوے دے کچے توی مردر دستان تے پتوی ہے چے تو ما بس کے بندی وی نو لت پن پدیش مارا من تے ٹیلی فونی اڑی کو نہ سین سرا سپر و نہ ٹلیفون شمارا یو ضرور چیا تکرار تم سی پہ ہو نہ آتو
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګول سالی اضافی د کلي اوسیدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولاد الدینو، په شهر څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه. هر څوک به د په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووهي، صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. یو ځل بیا شمېره وایم، صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي. مننه.
السلام علیکم، زه محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماکان د شل کاله کېږي چې ورک دي. نو مانې دي دوستم روستم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دي ما ته زنګ ووهي، صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. نمبر یاري بیا تکراروم، صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته وکړي. خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې. زما نوم مساکریان دی. زما یو ماما دی دا درې کاله کېږي چې ورک دي. زما حساب په نامه دی، د سادیا کار زوی دی. کار یاده په دې هکله معلومات په یاد تی په خپل زما غاری دندې والا زما په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي، صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه. شمېره یې زه بیا تکراروم، صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه. که هر چاته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ.
الو، زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی دی، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس.
زه عبدالعلی جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. شماره یو ځل بیا تکرارو، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. والسلام.
بله، السلام علیکم. پر دنیا ما د شایسته کندهار شاخان د ګلخان زوی. دا ډیر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکې ونیسي، صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا. مننه. ژوندی جیوي ازادي راډیو.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ. زما یو زوی ورک شوی د قادم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قادم الله عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قادم الله عبدالرحیم په اړه د یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي، ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپله نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي، او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو، السلام علیکم. زه خپل احمدالله یم د زابل د خاک افغان اوسېدونکی شوتل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه دلال محمد اخوندزاده زوی یم، د سراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یا وری بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خوی پمنې کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خبرونه لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با